tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
Tasel SBS Pakhto Sarayas po mobile, online o pa radio ki.
سلامونه ستړي مشاین ان سه شنبه د 2018 کال د مې د میاشتې 12 نیټه ده چې د 415 هجری لمریز کال د غوې د میاشتې له 22 نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس پی اس پښتو خبرونه ته وګیاست. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خبرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کیمرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنل او تورستنګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکه او راپورونه لرو. په دې هیله چې د خبرونه تر پایه له موږ سره اوسئ. د استرالیا په اډلیډ ښار کې میشت افغان حبیب زازی افغان ښځو ته د رواني روغتیا یو آنلاین کورس په لاره اچولی دی. ما له ښاغلي زازی سره مرکه ترسره کړې چې د نن ورځې په خپرونه کې به یې تاسو ته خپره کړو. یو رپورټ د انفلوئنزا د ساري ناروغۍ په اړه لرو. د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د امن هوکړې په نوم د تړونونو لاسلیک اندېښنې راپارولې دي. رحیم الدین اوریاخیل په همدې اړه له کابل څخه یو رپورټ راستولی دی. له اسلام ګل افریدی څخه به په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. مخکې له دې چې دغه مطالب تاسو ته خپاره کړم، ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته اړوم. یو آسترالیایی اسکار د تمرین پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د آسترالیا خزانه‌دار جیم چالمرز بنن شپه بودیجه وړاندې کړی او روسیا او اوکراین دواړه یو بل له اوربان څخه په سرغړونه تورنوي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د استرالیا د پاوز یو سرتیری د نیو ساوث ویلز ایالت د جرویس بی په هوایي ډګر کې د پراشوټ د روزنیز کورس پر مهال مړ شوی دی. د دفاع وزارت تایید کړی چې دا تراژیدي تیره شپه رامنځته شوې، خو د سرتیری هویت یې نه دی څرګند کړی. دغه وزارت ویلي چې یو بل سرتیری هم ټپي شوی خو روغتون ته د لیږد اړتیا یې نه درلوده. دا لومړۍ پیښه نه ده. تر دې وړاندې هم د روزنې پر مهال ځینې پیښې رامنځته شوې دي. د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د ټاونزویل په روزنیز سیمه کې د موټر د چپه کېدو له امله تولسا رمنی خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف ویلي چې د هغه د هیواد پاوز چمتو دی ترڅو یرغلګرو ته درس ورکړي. نوموړي دغه خبرې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خبرداري وروسته کړي چې ویلي و ایران سره اوربند د نړیدو په حال کې ده. قالیباف په ټولنیزو رسنیو کې په یو بیان کې ویلي بدې پریکړې به بدې پایلې ولري. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویلي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ایران وړاندیز هغه څه لري چې نوموړي مشروع او سخاوتمندانه شرطونه بللي، لکه د ایران پر بندرونو د امریکا د بندیزونو پای ته رسول او د کنګل شویو ایرانی شتمنیو خوشه کول.
هر آنچه که ما
All of Iran's demands are reasonable and responsible proposals. They align not only with Iran's national interests, but also with the welfare, stability, and security of the entire region and the world. Regrettably, the United States still insists on one-sided views and unreasonable demands, which are largely based on mindsets influenced by Israel.
د استرالیا خزانه‌دار جیم چالمرز بنن شپه خپل 15 فدرالي بودیجه وړاندې کړي چې پکې به د ځوانو استرالیانو لپاره د کورونو موضوع یو مهمه برخه وي. خغلی چالمرز ویلي چې په بودیجه کې د معمول په پرتله ډیر اصلاحات شامل دي. هغه زیاته کړې چې د نن شپې بودیجه کې به 15 مهم پکیجونه وړاندې شي چې پکې د سون توکو خوندیتوب، د ژوند لګښتونه، کورونه، تولیدی وړتیا، مالیاتی اصلاحات او سپما شامل دي. هغه ویلي په منځنی ختیځ کې جګړه یو مهم دلیل دی چې حکومت یې دې ته اړ کړی څو د مالیاتی اصلاحاتو په برخه کې سختې پریکړې وکړي. کارګر ګوند د 2015 فدرالي ټاکنو پر مهال ژمنه کړې وه چې د پانګې په مالیاتو کې به اصلاحات نه راولي، خو جیم چالمرز وایي وخت بدل شوی دی.
Are a reason to act more decisively and more urgently, not to kick the can down the road. There are substantial issues in our economy, in our tax system, in our housing market. It would be easier to leave them unattended, but it would be wrong.
د استرالیا فدرالي، د نیو ساوث ویلز او پلازمینې حکومتونو له سیدنی څخه کانبرا ته د ریل دهلیز د پراختیا لپاره د 100 میلیونه ډالرو اعلان کړی دی. د اعلان شویو پیسو 50 میلیونه د استرالیا د فدرالي حکومت، 25 میلیونه د نیو ساوث ویلز او 15 میلیونه هم د استرالیا د پلازمینې د حکومت لخوا ورکول کیږي. پیسې به د پټلۍ د خوالی، د لیول کراسونو د اصلاح، د سټیشنونو د کارونو او د چټکو خدماتو د پلان جوړولو لپاره ولګول شي. د نیو ساوث ویلز د سیمه ایز ترانسپورت وزیر جینی اچسین ویلي چې موخه د سفر د وخت کمول دي.
So at the moment, if you're travelling from Sydney to Canberra, for example, it's about 4.25 hours. It can be as long as 4.5. We are hoping to get that down to under 4 hours. We think that with these changes, we can.
د استرالیا د پلازمینې سیمې لومړی وزیر اندریو بار وایي چې د پراختیا لپاره له ډېرې مودې راهیسې کار روان و.
And there will be footage of me catching that train nearly 10 years ago up to visit the then New South Wales government. And I've beat a path to federal infrastructure ministers over a decade now. Not much luck up until now.
د استرالیا د قونسلي برخې چارواکي له هغو څلورو استرالیایي مسافرو سره مرسته کوي چې د هانټا ویروس له امله اغیزمن شوي کروز کښتۍ کې سفر کاوه. دغه مسافر به په راتلونکو څو ساعتونو کې د حکومت لخوا ملاتړ شوي الوتنې کې استرالیا ته راستانه شي او له راتګ وروسته به په استرالیا کې قرنطین شي. د روغتیا نړیوال سازمان د کروز کښتۍ د ټولو مسافرو لپاره د 24 ورځو قرنطین سپارښتنه کړې. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د امریکا په منځګړیتوب له درې ورځني اوربان سره سره له روسیې سره جګړه دوام لري. روسیه او اوکران دواړه یو بل له اوربان څخه په سرغړونه تورنوي. ښاغلی زلنسکی وایي چې روسیه د جګړې د پای ته رسولو هیڅ اراده نه لري، سره له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کوي چې جګړه ممکن پای ته ورسیږي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې د شنبې په ورځ په اوکراین د برید له پیل څلور کاله وروسته کړي. ښاغلی زلنسکی ویلي چې کیف د روسیې لخوا د نورو بریدونو لپاره چمتووالی نیسي او د ښاغلی پوتین ادعاوې رد کړي.
Today there was no silence on the front line. Combat actions have continued. We have documented all of this. We also see that Russia has no intention of ending this war, and we are unfortunately preparing for new attacks. But peace must come. That is exactly what we're working for.
د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو ترمنځ په دې وروستیو کې د امن د هوکړې په نوم د ځینو تړونونو لاسلیک کېدو په افغانستان کې پراخ غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. د رسنیو لخوا خپاره شوي راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د کونړ او باجوړ او همدارس د چترال او نورستان د مشرانو ترمنځ د سولې تړونونه لاسلیک شوي دي. د راپورونو له مخې په دغو جرګو کې پریکړه شوې چې په سرحدي سیمو کې به اوربند ساتل کیږي، ولسونه به د شخړو د پراخېدو مخه نیسي او دواړه لوري به له هر ډول پوځي سرغړونو ډاډه کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په دې اړه اندېښنه ښوولې ده او ویلي دي چې دا انکشافات د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې ته د رسمیت ورکولو یو ډول هڅه ده او د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف عمل بلل کیږي. هغه په دې اړه له طالبانو د وضاحت غوښتنه کړې. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې باران، د تودوخې لوړه درجه 23، ملبن کې وریځ، د تودوخې لوړه درجه 40، پرت کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 28، په اډلید کې نیمه وریځ، د تودوخې درجه 24، هوبارټ کې نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 18، کانبرا کې هم نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 19، په نیوکاسل ښار کې باران، د تودوخې لوړه درجه 23، په برزبن کې باران، د تودوخې لوړه درجه 24، په داروین کې نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24، او له آسترالیا څخه بهر په کابل کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 14، په پېښور کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 22. دا هم د آسترالیا ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بیې: د آسترالیا یو ډالر 2 امریکایي سنټه، یو آسترالیا ډالر 1.5 یورو سنټه او 3.5 برېټانوي پنسه. د آسترالیا یو ډالر 9.5 هندیو کلدارو او 201 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د آسترالیا یو ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.6 درهمو سره برابرېږي او د آسترالیا یو ډالر 6.5 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و. لملتیامو مننه کوم. یو ځل بیا هم ستړي مشي. تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. زه مجيب منيب يم. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پایل کې ویلي و چې ما له ښاغلي حبيب زازي سره مرکه تر سره کړې ده. په پایل کې به له ښاغلي زازي سره تر سره شوې مرکه واورو او له هغه وروسته به زما د همکارې سمیه شفیقي ریپورت تاسو ته د انفلونزا د ساري ناروغي په اړه خبر کړو. د ټولنیزو او رواني ستونزو مشاور حبیب زازی، ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. ښاغلی زازی، تاسو د افغان نجونو او ښځو لپاره د رواني روغتیا یو آنلاین کورس شروع کړی دی. مخکې لدی چې د دغه آنلاین کورس په اړه له تاسو جزئیات واورو، مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړئ چې پیدایښت مو چیرته شوی، لومړی زده کړې مو چیرته کړی او آسترالیا ته څه وخت راغلی یاستئ؟
سلامونه. اول خو ډیره مننه چې ما ته مو وخت راکئ. زما پیدایښت په افغانستان کابل ولایت کې شوی دی او لومړنۍ زده کړې مې په سید نور محمد شاه مینا لیسا کابل کې تر سره کړې دي او په 2018 اخر کې آسترالیا ته راغلی یم.
زازی صاحب، تاسو په آسترالیا کې په کومه برخه کې او څومره زده کړې کړې دي؟
کله چې زه 2018 کې آسترالیا ته راغلم، چون دغه هیواد نوې و، سیستم هر څه د افغانستان سره جلا و، نو 2013 کې صرف دی دوستانو نو زنی هغه چې دلته درسونه ویل هغه سره په مشوره می وخت تیر کای. خو 2013 کې ما چون دی افغانستان اسناد نه درلودل، په نوم دی فاونډیشن سټډیز شروع کړ چې دا یو کلن پروګرام او دی فول ټایم سټډی دی چې کول باید اته مضمونونه دی ویلو، او مغه سیمه وکړل. یو کال می په 2019 کې هغه ویلو کامیاب شوم. بیا دی ټولنې دی ضرورت پلیدو سره ما په رواني او اجتماعي زده کړې شروع کړې چې دلته ورته سوشل ورک وای، یعنی بیچلر اف سوشل ورک. څلور کلن وم، څلور کاله مې هغه وویل، او په دې څلور کالو کې ما یو کال عملی کار وکړ، یو په دریم کال شپږ میاشتې یو شخصي کلینیک کې مې کار وکړو، هغه د درسونو برخه وم. بل په اخري کال مې په یو خیریه بنسټ کې هلته شپږ میاشتې کار وکړ. کله مې چې لیسانس ویلو، بیا زما ډیر شوق د رواني روغتیا او مریضیو سره وم، نو دې لپاره چې نور هم پکې زده کړې وکړم، نو ما بیا پوسټ ګریجویټ هغې لپاره چې ته کله زده کړې کوي بعد لیسانس در سره وي، نو ما یو کلنه ماستر ورته وایي یا ګریجویټ ډیپلوما. هغه می وکړله او دې لپاره چې دغه دویم کلن پوره شي فیل حال په ماسترا کې لګیم او که د خدای خوښه وه هغه به م کال کې له خیره تکمیل شي.
زازل صاحب که مهرباني وکړئ له اورېدونکو سره په دې اړه هم معلومات شریک کړئ چې رواني ډاکټر، روانشناس او د ټولنیزو او رواني ستونزو مشاور له یو بل سره څه توپیر لري؟
اول رازو ډاکټر ته چې دلته ورته سایکایټریس وای دوی معمولا ام ډی یا ام بی بی اس کړی وي، یعنی ډاکټران دي. بیا د دې لپاره چې سایکایټری شي نور زده کړې مشخصا د رواني روغتیا کې کوي، یعنی دغه خلک ډیری وخت د دوایانې ورکوي او مشورو دپاره چې تر څو مشورې ورکي هغوی یا سایکولوژیست معرفي کوي یا هم دغه مینټل هیلت کلینیشن ته، او دې کې یو بله برخه هم د په نوم د کاونسلر یا هغوی ته معرفي کوي. توپیر یې دغه ده چې سایکایټریس یا ډاکټران د دوایانو حق لري، ولې روانشناس یا مینټل هیلت کلینیشن یا سوشل ورکر یا کاونسلر د دوی صرف خبرې دي، مشورې دي. هغه منفی افکار چې مراجعین لري اوري او دوی ورته مثبت افکار وړاندې کوي چې په دې باندې کار وکړي. نو تشخیص هم روانشناس کولای شي، هم سوشل ورکر کولای شي، هم کاونسلر او ډاکټر هم کولای شي. ولې دا درې نوره سایکولوژیست، سوشل ورکر او کاونسلر د دوا حق نه لري چې دوا ورکړي؟ دغه توپیر ده.
زازای صاحب، لکه څنګه چې ما په پیل کې یادونه وکړه، تاسو د افغان ښځو او نجونو لپاره د رواني روغتیا یو آنلاین کورس په لاره چولای دی. مهرباني وکړئ د دغه کورس په اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
مخکې له دې نه چې دې جواب تر راشم، زه تقریبا یو نیم کال کېږي یو صفحه مې جوړه کړې د رواني روغتیا په نوم. هغې کې زه کله ناکله د رواني روغتیا یا مریضیو اړوند ویډیوګانې خپروم. نو په همدې یو نیم کال کې ما ته ډېری خلکو میسیجونه وکړل، حتی هغوی چې په دې مسلک کې کار کوي. نو ما ځان سره فکر وکړو چې د دې ضرورت شته تر څو یو داسې کور شروع کړم تر څو هم هغوی چې مسلکیان دي هغوی ته ګټه ورسیږي، او تر څنګ همغه مسلکیان کولای شي چې په ټولنه کې خپل فامیل څوک چې ورسره نږدې دي هغوی سره مرسته وکړي. نو دغه کورس تقریبا یو میاشت شوی ده چې شروع کړی مې ده، او دا به دوه میاشتې دوام کوي. موضوعات معمولا ټول مربوط دي رواني روغتیا دي، رواني مریضي چې شی ده، څو وجوهات یا عوامل دي ولې دغه پیښیږي، دوا چې څوک خوري څه نقصانات دي، او که څوک داسې مریضۍ سره یا مشکلاتو سره مخامخ کیږي څه باید وکړي. نو موخه خالي دغه ده چې د دغه مسلکی کسان چې دی بخش کې یې کار کړی یا درسونه ویلي یا اوس پکې کار کوي تر څو هغه پروفیشنل ډیولپمنټ یا هغه وده وشي د دوی.
زازه صاحب، ستاسو په اند ولې مهمه ده چې دغه کورسونه د افغانانو لپاره په لاره واچول شي؟ اهمیت یې څه دی؟
اهمیت خو ډیر لري. متاسفانه موږ په ټولنه کې د رواني روغتیا پوهاوی ډیر کم دی، کچه ډیره ضعیفه ده او ټیټه ده. نو رواني روغتیا که چیرته دوی ته معلومات وشي او یو څه ترې زده کړي کولای شي چې په ټولنه کې همدغه معلومات خپاره کړي، ځکه موږ ټولنه د غمو، دردو، جنګو، د فقر، د مشکلاتو څخه تیره ده او تیریږي. نو معمولا دغه خطرات د رواني روغتیا، د رواني مریضۍ په هغه ټولنه کې هم بې حده ډیر دي. نو دې لپاره هم دغه کورس کولای شي چې دوی سره مرسته وکړي تر څو د خپل ځان پام وساتي او د خپل خپلوانو هغه جمعیه کې چې څوک له داسې مشکلاتو نه تیریږي ورسره مرسته وکړي.
زازه صاحب، تاسو د افغان ښځو لپاره د رواني روغتیا د آنلاین کورس په اړه معلومات شریک کړه. ممکن یو شمیر اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوې وي چې آیا په پام کې لرئ چې د نارینهو لپاره هم داسې کورسونه په لاره واچوي، او راتلونکي پلانونه مو څه دي؟
هو، ان شاء الله پلان شته ده، ځکه چې دغه آنلاین پروګرام چې ما پر مخه چولای دا اوس لپاره وړیا ده، وړیا به وي. او پاتې شو د نارینه لپاره دلته د مصرفیتونو وجه ده، نو ان شاء الله چې وخت پیدا شي د هغوی لپاره هم تصمیم دغه ده چې همداسې دوه میاشتنی یا کم او زیات کورس دایر شي تر څو هغوی هم ترې ګټه واخلي. او پاتې شو پلانونه دغه دي، که چیرته دغه کورس بریالی شو چې امکان یې ډېر ده چې بریالی شي، ځکه اوس پورې فیډبیک ډېر مثبت ده، نو اوس خو ډیر مختصر کور زه بیا غواړم چې نور شیان هم مربوط دي رواني روغتیا چې دي هغه هم پکې اضافه کړم، لکه ټروما ده، ځان وژنه ده او نور چې کومې مریضۍ په دې رواني روغتیا پورې مربوط دي هغوی اړوند معلومات خپل هیوادوالو سره شریک کړم.
د ټولنیزو او رواني ستونزو مشاور ښاغلی حبیب زازای، مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او دغه معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړه.
ډیره ډیره مننه. کور آباد.
انفلونزا یو ډیر ساری ویروس دی چې د کال په اوږدو کې تاسو هر وخت ناروغه کولای شي، خو د دې فعالیت په منی کې او په ژمی میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. آیا ستاسو کورنۍ د سږ کال د انفلونزا فصل ته چمتو ده؟ نن د آسترالیا پیژندنې په دې برخه کې له دریو روغتیایي کارپوهانو سره خبرې کوو، څو پوه شو کوم خلک ډیر زر ناروغه کیږي، د خطر ډلې کومې دي او د انفلونزا کلنی واکسین څه وخت باید واخیستل شي. همداسې په آسترالیا کې د ماشومانو لپاره کوم بستنې د څاڅکو په شکل واکسین موجود دي. موسمي انفلونزا ډیره عامه او زر خپریږي. ډیری وخت هغه کسان چې د انفلونزا وایروس پرې ولګیږي په څو ورځو کې بیرته زرخ کیږي، خو ځینې کسان د شدید ناروغۍ او روغتون ته ځي. په آسترالیا کې د 2015 کال د انفلونزا تر ټولو مرګونی کال ثبت شوی چې پکې له 1,000 او 900 څخه زیات کسان مړه شوي دي. په سیدنی کې یو کورنۍ ډاکټر او د رایل آسترالیا کالج آف جی پیز رئیس ډاکټر مایکل رایټ وایي ډیر خلک دا نه مني چې انفلونزا څومره جدي کېدای شي. په ځانګړي ډول د سالنډۍ او داسې د نورو تنفسي ناروغیو په څیر له عوارضو سره خلک مخ کولای شي.
So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of Australians are admitted to hospital with influenza because it's a serious respiratory infection. Sometimes you'll recover quickly, but older Australians and particularly young children and also people with other health conditions like diabetes and asthma are more likely to get lung infections, pneumonia and need to go to hospital.
The influenza nakhe de adi zukam par partala deri shadid di aw de ziyat waqt la para dawam kawi. Pa de nakho ke lwada taba de azalat dard de banduno aw sar dard tar sang dustuni dard yadawalai shu. De noro hago naroghe pa sir che de hawal la rikh parigi influenza ham de naroogh kas dustuni ya pazil de tsats kul la ri noro ta intiqaligi. De khe hifz sahim ra la de lasuno minzal aw de tukhi ya pranji par waqt de khule او پزې پټاول کولای شي په انفلونزا د اخته کېدو احتمال را کم کړي او د چټک خپرېدو مخه ونیسي. خو ډاکټر رایت وایي د ځان او نورو لپاره تر ټولو اغیزمنه ساتنه د انفلونزا کلنی واکسین دی.
The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection, but you're also less likely to spread the virus to other people. So getting vaccinated is the best thing you can do to protect yourself, your family, and also your community.
هغه کسان چې د انفلونزا له امله د شدید ناروغۍ احتمال یې زیات وي، لکه ماشومان، مشران، د پاخه عمر لرونکي کسان، امیندوارې ښځې او د اوږدمهاله ناروغۍ لرونکي کسان ډیر ته خطر لاندې دي. خو ډیری وخت هغه کسان چې په ټولیزه توګه روغ وي هم د شدید ناروغۍ له خطر سره مخ کېدای شي. د آسترالیا حکومت سپارښتنه کوي چې هر څوک عمر یې د 6 میاشتو څخه پورته وي باید هر کال د انفلونزا واکسین واخلي. دغه واکسین د ځینو ځانګړیو ډلو لپاره وړیا هم دی. د آسترالیا د ناروغیو د کنټرول مرکز عمومي رئیسه ډاکټر سټیفنی ویلیامز په دې حکله داسې وایي:
We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year. And there are some groups of people for whom that vaccine is provided free under the National Immunisation Program. And they include children aged 6 months to 5 years, adults aged 65 and over, pregnant people, Aboriginal and Torres Strait Islander individuals aged 6 months and over, and a group of people with some specific medical conditions.
ستاسو د ژوند او کار په ځای کې کیدای شي ستاسو د ایالات یا سیمه ایز حکومت یا ستاسو کار ځای هم وړیا د انفلونزا واکسین وړاندې کړي. د انفلونزا واکسین د لګولو لپاره د روغتیایي خدمتونو بیلابیل ځایونه شته. ډاکټر ویلیامز په دې هکله داسې وایي.
You can get a flu shot in many healthcare settings, including your local doctor, local council immunisation clinic, community health centres, Aboriginal health services, and some pharmacies across Australia. And depending on state and territory arrangements, that may include in some hospitals as well.
د دوو تر اوولسو کلونو عمر لرونکي ماشومان د انفلونزا بیستنی څاڅکي واکسین هم ترلاسه کولای شي. د پازل لارې د انفلونزا واکسین په استرالیا کې په 2016 کال کې وړاندې شول، خو دا واکسین له څو کلونو راهیسې په نورو هیوادونو کې لکه کاناډا، امریکا او د اروپا په ګڼو هیوادونو کې په خوندي ډول کارول کیږي. دا واکسین په استرالیا کې په شخصي ډول هم ترلاسه کیدی شي او ځینې ایالتونه یې د کوچنیانو او د مکتب عمر ماشومانو لپاره په وړیا توګه وړاندې کوي. د دې لپاره وګورئ چې ستاسو په ایالت کې د حکومت له لوري تمویل شوي پروګرامونه شته او که نه. ډاکټر رایت وایي بیستنې واکسین د کورنیو لپاره ښه خبر دی.
This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now in Australia. And so it's a nasal spray being made available in some states for free for children between the ages of 2 and 5. And we know that kids at that age don't really like having injections, and also their parents are less likely to bring them in because no one at that age really likes a needle.
د کال په هر وخت کې کیدای شي انفلونزا خپره شي، خو د دې وایرس فعالیت بیا د ژمي په میاشتو کې ډیریږي. د استرالیا په ډیرو سیمو کې د انفلونزا پیښې د جون او سپتمبر ترمنځ خپل اوج ته رسیږي. که تاسې واکسین د اوج موسم څخه 3-4 میاشتې مخکې واخلئ، ساتنه مو تر ټولو ښه کیږي، خو بیا هم د انفلونزا واکسین اخیستل هیڅکله ناوخته نه دي، په ځانګړي ډول که تاسو د کوم سفر پلان لرئ. د سیدنی پانتون د ساري ناروغیو او نړیوالې روغتیا پروفیسوره ډاکټر میرو شیل په دې هکله وایي.
The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months for people to get influenza vaccines. So when they come into the market around April, May, and when it's convenient or they're available through workplaces, that's the best time to get vaccinated. Particularly for people who are traveling, I think it's good to get vaccinated 2 to 3 weeks before you're traveling, because we know it takes about 3 weeks for your immune system to be at the peak of your response.
The influenza vaccine har kal da haga virus de dawluno lamakhi bil tarkib lari che pa hama haga waqt ki patulana ki garzi hamda dalil dai che mug bayad har kal de influenza vaccine walagaw pa har shpago vaccine shoyo kasano ki tar yawa kam ye la vaccine urusta ame nahi tajruba kawi laka laga taba stadia aw da azalato dard چې له څو ساعتونو تر څو ورځو پورې دوام کولای شي. خو ډاکټر اشل وایي د انفلونزا واکسین ته جدي الرژیک غبرګونونه ډېر کم دي.
All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle, or it can lead to some mild fever which will often resolve by itself. Very, very rarely, there are some side effects like getting a severe allergic reaction. And that's why often when you get the vaccine, the doctor or the pharmacist will ask you to wait for 15 to 20 minutes. Because if there's going to be a reaction that soon after in that window, that might happen.
په استرالیا کې د انفلونزا واکسین بیلابیل ډولونه شته. ستاسو کورنۍ ډاکټر کولای شي د عمر او روغتیایي اړتیاو له مخې تاسو ته تر ټولو مناسبه واکسین وټاکي. او په پای کې لکه ډاکټر رایت چې وایي، که د انفلونزا واکسین په اړه پوښتنه یا اندېښنه لرئ، له خپل کورني ډاکټر سره ارومرو خبرې وکړئ.
Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any concerns or worries why you might not want to have the vaccine, your GP should be able to explain if the vaccine's right for you. Thank you.
قدر من اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست ک چیرې غواړی زموږ د نن ورځې د خبرونه او یا هم د پخوانی خبرونه مطالبه او راینه تاسو کولای شي زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی sps.com.au/pashto. یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. ما د خبرونې په فایل کې په دې اړه هم ویلي و چې زما همکار رحیم الدین راخیل یو رپورټ د خلکو د اندېښنو په اړه راستولی دی چې خلک د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د امن په نوم د تړونونو په اړه اندېښنې لري. له هغه وروسته به له اسلام ګل افریدي څخه په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو.
د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو ترمنځ په دې وروستیو کې د امن د هوکړې په نوم د ځینو تړونونو لاسلیک کېدو په افغانستان کې پراخ غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دا هوکړې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو میاشتو کې سرحدي تاوتریخوالی زیات شوی او د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې شوې دي. دغه تړونونه لومړی د نورستان او د ډیورنډ فرضي کرښې هغې غاړې ته د میشت ولسونو ترمنځ او وروسته د کونړ باجوړ او مومندو د قومي مشران ترمنځ د جرګو پترت کې لاسلیک شوې دي. د راپورونو لمخې په دغه جرګو کې پریکړه شوې چې په سرحدي سیمو کې به اوربان ساتل کیږي، ولسونه بعد د شخړو د پراخېدو مخه نیسي او دواړه لوري به له هر ډول پوځي سرغړونو ډډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه هوکړو هرکلی کړی او هغه یې د سیمې د ثبات لپاره مهم ګام بللی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغو تړونونو په اړه څه نه دی ویلي چې همدې چوپتیا په افغانستان کې ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. په افغانستان کې یو شمېر سیاسي څیرو او کارپوهانو اندېښنه ښودله چې ښایي دا ډول ولسي هوکړې د ډیورنډ فرضي کرښې د رسمي کولو لپاره د پاکستان د اوږدمهالو هڅو یوه برخه وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دې اړه ویلي، پاکستان د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه پر میشتو ولسونو پوځي او اقتصادي فشارونه زیات کړي چې هغوی د خپلو ستونزو د حل لپاره د پاکستان اړوندو ادارو ته مراجعه کولو ته اړ شي. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې دا ډول پرمختګونه ښایي د ډیورنډ فرضي کرښې د رسمي سرحد په توګه د منلو لپاره یوه پټه هڅه وي او دا چاره یې د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف بللې ده. نوموړي پر طالبانو هم غږ کړی چې د دغو هوکړو او وروستیو تحولاتو په اړه ولس ته واضح معلومات وړاندې کړي. د حامد کرزي تر څنګ یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او ټولنیزو فعالانو هم د دې مسلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د هغوی په باور د سرحدي سیمو په څیر حساسو موضوعاتو کې باید پریکړې د دولتونو د رسمي تفاهم او ملي اجماع له لارې وشي، نه د محدودو ولسي جرګو له لارې. بلخوا د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغو جرګو ملاتړ هم کوي. د سیاسي چارو کارپوه خلیل احمد نادم د ډیورنډ موضوع یوه تاریخي او ولسي مسله بولي. نوموړی وایي، د دې کرښې په اړه هیڅ حکومت نشي کولای په یوازې ځان پریکړه وکړي، ځکه دا موضوع د دواړو غاړو د ولسونو له برخلیک سره تړاو لري.
د ډیورنډ مسله دا د دواړو ولسونو تربنځ مسله ده. هیڅ حکومت نشي کولای چې دا په رسمیت وپیژني یا دا فرضي کرښه ومني، په دې چې دا یو تامل سوی کرخه د انګریزي استعمار په وخت کې ده چې دا د منولو ور نه دی. او په ملګرو ملتونو کې هم دا یو شی چې رسمي ده د سرحد په شکل باندې سبسوي دا سیم موجود نه دی. دا رقم شی دغه د پاره د ولسونو د دوار ولسونو د پښتنو مسله ده، د افغانانو مسله ده چې دا پر دې باندې تصمیم ونیسي. اما دا دغه نه دی، دا د حکومتونو کار نه دی چې څوک ومني که ونه مني. د افغانستان خاوره تر اتک پورې ده او دغه د پاره مشکلات چې ایجادي را افغانستان د پاره دغه دی.
د چارو کارپو او پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج بیا بول لري چې په اوسنیو شرایطو کې د ولسونو ترمنځ دا ډول هوکړې د افغانستان په ګټه نه دي. د نوموړي په خبره د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو غاړو ته د ولسونو اړیکې باید د حکومتونو ترمنځ د همغږۍ لپاره تنظیم شي.
د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د یو کور دوه غړي پراته دي چې دا کورنۍ انګلیزانو هنري مارټن بردورن په جبر سره جلا کړی دی او دغه کرخه تعمیل کړی ده. مبنان دا قومونه که سره ګوري او خبرې کوي اترې کوي کوم خاصه ستونزه نه لري، اما په اوسني حالت کې چې هغه خوا اجرا شوی د پاکستان له خوانه او پاکستان دوران کرخې ته دوی سرحد وایي، مبنان دوته مرکزي دولتو په تفاهم باندې باید دوی سره ناسته وکړي، کتنې سره وکړي او هر وخت چې غواړي کتلی شي بغیر هغه نه که چیرې بیا دلته د ایسای او د پاکستان د فوج کومه پروژه بیا د افغانستان لپاره ښه نه تمامېږي، ځکه په د امیر عبدالرحمن په وخت کې دغه کتنې متنې او د بعض مسایلو مشکلات رامنځته کړل.
ځینې نور شنونکي بیا باور لري چې پاکستان له کلونو راهیسې هڅه کوي څو ډیورن فرضي کرښه په بېلابېلو بڼو د رسمي سرحد په توګه تثبیت کړي. دوی ټینګار کوي چې ډیورن فرضي کرښه لانجمنه موضوع ده او هیڅکله د دایمي او منل شوی سرحد بڼه نشي خپلولی.
پاکستان هیواد کوشش کوي چې په شکلو د اشکالو سره د خوره د ځان پورې الحاق کړي، خو هغه دواړو لورو ته چې کوم خلک پراته دي هغوی د دغې د منلو دپاره چندان لیوالتیا نه لري. نو په کل کې ویلی شو چې ډیورن کرخه دا کرخه ده، د سرحد نشي کیدلی، خو پاکستان کوشش کوي، په دې کې شک نشته. وبلیدلی شي چې په سیمه کې چې کوم تاوتریخوالی روان دی د هغې نه وروسته به څه کېږي د ایران د جګړې نه وروسته. زما په فکر دلته به ډېر جیوپولیټیک تغیرات راشي، هم په ایران کې، په افغانستان کې، پاکستان کې. نو دا حتمی یو حالت دی چې غربیان د ځان دپاره یو دالیز غواړي، په دې کې شک نشته.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې د ډیورن فرضي کرښې دواړو غاړو ته د ولسونو ترمنځ د امن د هوکړې په نوم لاسلیک شویو تړونونو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د روان کال د فبروري له شپږویشتمې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دې موده کې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې څو ځله نښتې شوي چې له امله یې دواړو لوریو ته مرژوب له اوښتې، او د سرحدي سیمو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. که څه هم قطر، ترکیه، سعودي عربستان او چین د دواړو لوریو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او خبرو اترو د پیل لپاره د منځګړیتوب هڅې کړې دي، خو تر اوسه کومه څرګنده پایله نه ده ورکړې.
قدر من اوریدونکو، اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پښتونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده. لږ څخه به په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. افریدی صاحب، ستړی مشي، په پیل کې مهرباني وکړه، له اوریدونکو سره په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
مننه منیب صاحب. لومړنی خبر دا چې پاکستان افغان طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې د خیبر پښتونخوا په بونو سیمه کې د پولیسو په څو کې د شوي برید ځواب ورکولو حق چې دی غوښندل لري. دویم خبر چې د ملي پاکستان ملي بانک ویلي دي چې د تیر کال په پرتله باندې سخ کال په سوړمبنه سلورو میاشتو کې چې دی د بهرني هیوادونو د پاکستان ته د پیسو رالیږ چې دی هغه ډېر شوی دی. او دریم چې استرالیا د پاکستان سره د دریو د نړیوالو لوبو لپاره چې دی خپل لوبډله چې دی اعلان کړی ده.
افریدا صاحب، تاسو ویلي چې پاکستان طالبانو ته په بنو کې لبري دروسته خبرداري ورکړې ده، که مهرباني وکړي په فایل کې لوریدونکو سره په دې اړه معلومات شریک کړئ.
منیب صاحب، تاسو ته چې د نمای په نهمه نیټه باندې د خیبر پښتونخوا په سویلي برخه بنو کې په فاتح خیلو سیمه کې چې دي دغه د پولیسو چې دي په یو پوسته باندې ځان وجون کې برید وشو چې په نتیجه کې 15 پولیس ووجل شول، څلور نور تنان چې دغه په کې ټپیان شول. دغه شانتي نږدې ودانیو ته هم په لویه پریمانه چې دغه ځیان واوړېدو. دا یو ډېر خونړې برید و چې په پاکستان کې په اله ستا باندې چې دي د دې په اړه باندې پوښتنه راپورته کړلې. دغه شانتي په همدې اساس باندې چې دي تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان طالبانو ناظم الامور چې دي د بهرنیو چارو وزارت ته را وبللو، او دوی ته یې خپل عکس العمل چې دي هغه په سختو ټکو کې څرګند کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په رسمي توګه یې افغان طالبانو ته د دغه برید په اړه باندې خپل عکس العمل ویلي دي. ورته ویلي دي چې د شواهدو راغونډېدو د استخباراتي معلوماتو پر اساس باندې دغه خبره جوته شوې ده چې دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو، او دغه شانتي هغه ډلې چې په افغانستان کې موقعیت لري او په افغانستان کې خوندي ځایونه لري د هغې نه په پاکستان کې دغه بریدونو یو تسلسل دی، او باید چې د دې لپاره مخنیوی وکړي شي. په دغه راپور کې د وروستیو د ملګرو ملتونو د هغه راپور حواله ورکړل شوې ده چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو یا د وسلوالو ډلو فعالیتونو په اړه باندې خبر شوی دی. او دغه شانتي په دغه بریچ دی پراچی دی اتحاد المجاهدین یو وسلواله ډله ده چې هغه په خپل سر باندې اخیستې ده. خو دغه د بهرنۍ چارو وزارت لخوا په افغان طالبانو تصدیق دریز وړاندې شوې ده. تیر ورځ د خیبر پختونخوا له وزیر سویل افریدی هم د غمجنو کورنیو سره د لیدنو پر غرض باندې د بنو سفر وکړلو او دغه شانتې د بنو د پولیسو مشر د سجاد خان له خولې په خبر شوي بیان کې ویل شوي دي چې د چاودونکو موادو ډګړې د دغه څوکې سره ټکر کړ شوی وو چې په نتیجه کې دغه لوی بده پېښه رامخته شوه. دا په دې وروستیو کې پر پولیسو باندې تر ټولو لوی برید ګڼل کېږي چې ډېر زیان یې پولیسو ته اړولی دی.
مننه افریده صاحب. د یادولو وړ ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دغه هیواد خاورې څخه د کومبل هیواد خلاف کار نه اخیستل کیږي او د دوی حکومت په دې هکله جدي دی. افریده صاحب، تاسو دا هم ویلي چې د پاکستان ملي بانک وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال له بهرنیو هیوادونو څخه خلکو ډېرې پیسې پاکستان ته لیږلې دي. آیا معلومه ده او ویل شوي دي چې څومره پیسې پر روان کال کې استول شوې دي او د تیر کال په پرتله څومره زیاتوالی پکې راغلی دی؟
هم دا څه ده چې د پاکستان د معاش یا د پاکستان د اقتصاد در ټولو ډېره ډاڼه په یوه مهمه برخه چې دي هغه د پاکستان د پاکستان د بهر په خارجي هیوادونو کې کارکوونکي خلک دي چې پاکستان ته په بېلابېلو ډولونو چې دي هغه پیسې رالیږي. نو دا د پاکستان په اقتصاد کې یوه لویه ونډه یا برخه ګڼل کېږي چې د پاکستان کمزوري اقتصاد ته چې دي هغه یو مرسته ترلاسه کېږي. دغه شانتې د ورځ د پاکستان ملي بانک یا سټیټ بینک چې دي په خپل خپره شوي راپور کې ویلي شوي دي چې سخت کال د اپریل میاشتې پورې یعنی په څلورو میاشتو کې 3.35 کروڑ ډالر پاکستان ته راستول شوي دي، کوم چې د تیر کال د اپریل تر میاشتې پورې چې دي چې کوم حساب لګول شوی دی هغه 11% سیوا شوی دی، یعنی 11% کې 11% چې دي په دې کې سیواوالی راغلی دی. او بانک دا وایي دی چې دا د پاکستان په دې اوس وخت کې چې پاکستان اقتصادي وضعیت ډېر زیات خراب دی، نو دغه یو لویه مهمه برخه ده چې په دې کې چول کېږي. بل ورته د ورستیو کې په پاکستان کې د ګازو یا د انرژي قیمتونه د تیلو د برق او دغه شانتې ګازو بیې چې دي هغه لوړې شوي دي. خو ولې د نړیوال صندوق د لورې پاکستان ته ویلي شوي دي چې په دغو قیمتونو باندې د کابو منتلو لپاره دی چې دي ګامونه واخیستل شي چې دغه شان په عادي وګړي باندې یا په غریبو خلکو باندې د دې بوج چې دي هغه رقم کړي شي. خو په دې وروستیو کې په پاکستان کې د تیلو او د دغو انرژي د بیې چې دي هغه د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي.
افریده صاحب، تاسو د استرالیا او پاکستان ترمنځ دریو یو ورځنۍ لوبو ته هم اشاره درلوده، که مهرباني وکړئ په دې اړه هم ووایئ چې دغه لوبې څه وخت او چیرته ترسره کیږي.
دغه شانتې ده چې د دغو لوبو چې دي کوم مهال ویش تلم شوی دی، هغه به لومړنۍ لوبه چې دي هغه د مئی په درشمه نیټه په راولپنډې کې، او دویمه او دریمه لوبه چې دي د لاهور کې چې دي هغه لوبېږي په دویم او څلورم جون باندې. د دې لوبو لپاره چې د یو ورځنۍ لوبې دي او دا درې لوبې دي، درې سیالۍ دي. د دې لپاره استرالیا خو خپله لوبډله اعلان کړې ده چې د دغې لوبډلې مشري به میچل مارشل کوي، یعنی کپتان به وي. دا خو ورسره بل لورې ته ویل شوي دي چې په دغه لوبه کې ډېری ځوانان لوبغاړي چې دي هغه شامل کړي شوي دي چې پکې الیکس کیری، نیتن ایلس، کیمرون گرین، جوشن انګلس، تنویر سنگھ، لیام اسکار او دغه شانت نور لوبغاړي چې دغه شامل کړي شوي دي. او خو لا تر اوسه پورې پاکستان د خپلې لوبډلې په اړه باندې په رسمي توګه باندې کوم بیان یا خبر نه دی خپور کړی. خو پاکستان دغه ګام چې دی هغه ډېر زیات قبولي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نړیوال کرکټ د بیا د بهالېدو لپاره چې دی دغه ګام ډېر مهم دی.
افریده صاحب، ډېره زیاته مننه چې دغه معلومات ته لاوریدونکو سره شریک کړه.
مننه، مهرباني.
درمن اوریدونکو، تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست او دا خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه خبريږي. یو ځل بیا هم ستړي مشي، تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. اوس هم تاسو پام
په استرالیا کې د افغان ځوانانو د ټولنې لمشر ښاغلي ډاکټر عجب نور سمیم سره تر سره شوی مرکې ته راړوم. په استرالیا کې د افغان ځوانانو د ټولنې مشر ډاکټر عجب نور سمیم ډیره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. په پیل کې مهرباني وکړئ د خپلې ټولنې په اړه معلومات شریک کړئ چې په استرالیا کې د افغان ځوانانو ټولنې څه وخت په فعالیت پیل کړی او د فعالیت اصلي موخه څه ده؟
په سر کې خو منیزه خوشاله يم چې تاسو سره مننه کوم. تاسو نه د افغان ځوانانو ټولنه په استرالیا کې د په 2013 کال کې په میلبورن ښار کې د افغان ځوانانو لخوا تاسیس شوې ده. دا یو غیر انتفاعي او غیر سیاسي اسوسیشن دی چې موخه یې د ځوانانو حمایه، د ځوانانو یو ځای کول دي د افغان مېشت ځوانان په استرالیا کې، او د افغانی کلتور ژوندۍ ساتل په استرالیا کې، او هغه نوی نسل ته خودل او د هغه انتقال راتلونکو نسلونو ته دی.
ډاکټر صاحب، د خپل ټولنې د فعالیتونو په اړه هم معلومات شریک کړئ چې ستاسو ټولنه په کومو برخو کې او څه ډول فعالیتونه لري.
بلې، د افغان ځوانانو ټولنه په استرالیا کې دوه عمده غټ برخو کې کارونه کوي. یو د ځوانانو افغان میشته ځوانانو په استرالیا کې د غوی سپورت، غوی ځای کول او غوی توان مندي ورکول چې په استرالیا کې تعلیم وکړي او دوی خپل اهداف ته ورسیږي، او دویم د افغاني کلتور ژوندۍ ساتل دي چې په دې موخه موږ یو هر کال بازي ایونتونه یا غونډې تر سره کوو چې د غوی جملې نه یو د 12 فارغینو دا غوی د ستایش غونډه ده چې هغه د ځوانانو د تعلیم په برخه کې غوی تشویقو. همدارنګه د انجونو په اړه باندې مونږ دوه غونډې هر کال ته سچیو، د خزي ورځ ده، بل د مور ورځ، چې د دې دوه غونډو په وسیله باندې مونږ خا د خاص د افغاني انجونو لپاره چې غوی څنګه حمایه کو، تشویق کو، او دینا علاوه بازی کلتوري غونډې چې غي جملې نه یو د افغان کلچر دی چې سکل دوم زرو چې منګول مانځو پاینده کې هم پلان لرو چې دغه کلچر دی تر دې لا خول مانځي، او بل د ازادي ورځې دی چې د افغانستان د ازادي ورځې دغه مونږ دلته په یو شاندار غونډو سره المانځو، او د اخترونو لپاره هم مونږ غونډې تر سره کوو. د ځوانانو لپاره مونږ د سپورتس په برخه کې کار کوي، د کرکټ او والیبال او د فوټبال ټیمونه لرو دلته منظم. دین علاوه ځوانانو ته د کپاسټی بلډینګ په برخه کې کار کوو، او ځوانانو ته دلته مونږ د د ډرګز، الکوهول، ګیملینګ، کرایمز په دې کې کار کوو چې هغه د دغه نمانی کو او مثبت لارې ته هغه تشویق شي مخکې لاړ شي. نو مونږ اوس را روان یو پروجیکټ دی چې هغه هم ډېر ژر به شروع شي چې اپروف شوی دی. هغه د یوت کپاسټی بلډینګ په نوم باندې دی چې په دې کې به ځوانانو ته د کاریابي پیدا کول، او ځوانانو ته د همدغه ډرګ، الکوهول، ګیملینګ او کرایمز په برخو کې هغوی ته معلومات ورکول چې څنګه داسې ځان وساتي، او نور کمیونټي کې هم په دې اړه کار وکړي چې خصوصا افغاني کمیونټي د دغه مسایلونو او مشکلاتونو وساتي.
ډاکټر صاحب، تاسو خو د خپل ټولنې د فعالیتونو په اړه معلومات شریک کړه، خو پوښتنه پیدا کیږي چې ستاسو د ټولنې د فعالیتونو لګښت له کومه کیږي، او کومه غونډې چې تاسو جوړوئ د هغو لګښت تاسو له کومه کوئ؟
بلې، دا زموږ ټولنه چې دا د موږ ته پینډیس اصطلاح ممبر بیس ټولنه وي چې موږ یو اجرایه کمیټي یا اگزیکټیو کمیټي لرو چې په هغه کې 13 ممبرز دي، یو بورډ کمیټه هغه چې هغه کې 2 ممبرز دي، او بل ممبر عادي ممبرز دي چې تقریبا 400 تر رسي کې. موږ سالانه شمولیت حقیا د انګلیسي په اصطلاح باندې د ممبرشپ هغه پیسې جمع کو او همدارنګه محلي افغانی بزنسونه چې دی هغه سره کومک کوي په دې اړه باندې او ځینې د کونسل گرنٹون او اسٹیٹ گرنٹون او آگے نام ماغا مالی پبرخا کی مسر ہمکاری کی پدے کے
ڈاکٹر صاحب تاسو د ټولنې غړیتوب ته هم اشاره درلوده که په دې اړه هم معلومات شریک کړی چې کوم کسان کولای شي ستاسو د ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي یا هم د ټولنې د غړیتوب ترلاسه کولو شرایط څه دي؟
افغانان ټول افغانان او ځوانان چې د هغوی عمر د شپاړسو نه تر دیرشو پورې نیولی هغه زمونږ هغه بینیفیشری ده، ډایرکټ بینیفیشری ده یا ټارګیټ دی زمونږ، او ټول افغانان کولای شي چې د اسوسیشن کې غړیتوب ترسره کړي. هر وخت چې مونږ کله غونډې ترسره کوو مونږ د بورډ کمیټه، اگزیکټیو کمیټه او ممبرس ټول په دې کې مونږ انوالو شاملو، هغوی سره مشورې میټینګونه نیسو او د کمیونټي مشران هغوی سره مونږ مشوره کوو. اکثر وخت کې هغه غټي یا عنعنوي غونډې لکه د کلچر ډے شوه یا د افغانستان د ازادۍ ورځ شوه، بیا مونږ دې دپاره د کمیونټي مشران یا نور سیشنونو سره یو ځای یو منیجمنت کمیټه جوړو چې هغه کمیټې له مخې نه دغه غټې غونډې مونږ تنظیموو او مخکې وړو.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت چې تاسو غونډې جوړوئ داسې ښکاري چې تاسو د افغانانو کومه لویه ټولنه چې د افغانانو اسلامي مرکز او د عمر فاروق د جماعت په نوم ده، تاسو له هغوی سره په همغږۍ سره دغه غونډې جوړوئ. آیا ستاسو ټولنه هم د هغه مرکز یا د هغې لویې ټولنې برخه ده که یوازې تاسو له هغوی سره په همغږۍ سره غونډې جوړوئ؟
افغان ځوانان ټولنه په سرلا کې یو ځانته ټولنه ده. مونږ هر وخت کې مونږ سره په بورډ کمیټه کې هم مشران د کمیونټي مشران هم شامل دي. دا ټولنه د دې د افغاني د ټولنې نه جوړه ده او د دې نه له مونږ هر وخت کې د افغاني ټولنې مشران په غټو او غونډو کې هغوی ځان سره شریکو او د هغوی په ملاتړ سره خپلې غونډې مخکې ته وړو.
ډاکټر صاحب، که چیرې تاسو په استرالیا کې میشتو افغانانو ته یا هم په ځانګړې توګه په میلبون کې میشتو افغانانو ته کوم پیغام لرئ نو مهرباني وکړئ تاسو کولای شئ شریک کړئ.
مننه. د افغان ځوانانو ټولنه د افغاني ټولنې ټولنه ده، خصوصا د افغاني ځوانانو ته مونږ غوښتنه دا ده چې راشه د ټولنې سره یو ځای شي او د ټولنې نه هم مونږ د ملاتړ غوښتنه کوو چې د ټولنې ملاتړ وکړي. او بعضي پالتون لکه د افغاني کلتور چې دا زمونږ او د ټولو افغانانو مشترکه دنده ده چې افغاني کلتور دلته په استرالیا کې ژوندی وساتي او خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړي، نو مونږ سره په دې کې همکاري وکړي.
په استرالیا کې د افغان ځوانانو د ټولنې مشر ډاکټر عجب نور سمیم، ډیره مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او د خپلې ټولنې د فعالیتونو په اړه مو له اوریدونکو سره معلومات شریک کړه.
ډیره مننه مونسب تاسو ته.
درمن اوریدونکو، تاسو ایس پی ایس پښتو ته غواګیاست. د خبرونه پای ته هم نږدې شوی او تاسو لملتیا او د خپلو همکارانو لمرستي مننه کوم. زموږ راتلونکو خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خپریږي. تر هغه وخت تاسو ته له خوښۍ څخه ډک وخت غواړم. که غواړئ دغه سنورې کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاست، ګوګل پودکاست یا هم د خپل خوخي پر پودکاست یې اورئ.